دی صورت انیمی نو سنگاست که حتی در نتیجه میکروبای سیستم بولی به وجود میاد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو په حکومت کې پیښو ته د رسیدو وزارت تایید کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان ملا جانان سایق په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي
د واوري د ورش له امله د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نکری په کلی کې مغر شوېدلی ده. د غره د شوېدلو له امله تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي او سره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي او د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي.
د ازادي رادیو خبريال وای چې په سیمه کې خلک او ژغورون کې د مړو درایستلو په لټه کې دي. د ځمکې خوېدنې له سختو بارانونو وروسته دغه پیښه رامنځته شوې ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د رسنیو په استازیتوب د دوه غونډې ته څوک نه دی وربلل شوی. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه په دې تړاو په یو اعلامیه کې ویلي چې د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان دننه خبريالان له پامه غورځول شوی او په ټکو یې دا کار د توجیه وړ نه دی. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې د رسنیو حضور مثبت اغیزې لرلی شي. د دوه پناسته کې شاوخوا 15 فعالان له افغانستانه دننه او بهر د افغان مدني ټولنې په استازولۍ ورغوښتل شوی. د دوه غونډه د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړه شوی او په کې له افغانستان سره د تعامل د زیاتوالو پر څرنګوالي بحث کیږي. بلورته په افغانستان کې د روسي سفارت وایي د دوه په غونډه کې د دوی استازي بل هغو افغانانو سره غونډه کې ګډون ونه کړی چې د افغانستان د مدني ټولنې په استازولۍ د ناستې ته ورغلي دي. د سفارت نن په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې دا ملکی افغانان په غیر شفاف ډول ټاکل شوی دی. په کابل کې د روسي سفارت د دوه په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون له پریکړې هم ملاتړ کړی او دای د توجیه وړ بللی دی. د دوه د غونډې نن وروستۍ ورځ ده او د بندو دروازو تر شا د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ بحثونه روان دي. تمه ده چې د افغانستان پر مهال د ماخام پر شپږو بجو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د نن ورځې د غونډې د بحثونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن ماخام شاو خوشپاک بجې له سریلانکا سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. لومړی لوبه د شنبې په ورځ افغانستان بایلوده. د کرکټ د ملي ټیم پایلیز توپ وهونکی رحمان الله ګربز په یو ویډیویي پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړی ویلي د تیرو ماتو په خاطر لوبغاړي خواشینی دي خو د راتلونکو لوبو د ګټلو لپاره خپل هڅه کوي.
سخت حالات کې یو ټول لوبغاړي خو ان شاء الله زموږ کوشش او هتاب بم دغه چې د دې حالاتو نه څنګه ځان رچو زموږ کوشش سل په صدام ده چې په راتلونکو دوه لوبو کې دغه غلطیانه کوم چې موږ تکرار کړي او دا بیا تکرار نه کوو. دا میچونه او دا سیریز په خپل نوم.
د افغانستان په ټیم کې مخکخ بالر راشد خان او مجیب الرحمن د ورپېخو جوبلتیاو په سبب نه دي شامل. وروستۍ شلوریزه لوبه چهارشنبه د دوو نورو لوبو په څیر د سریلانکا په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو مسالو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د دوه غونډې دویمه ورځ تر اوسه څه ویل شوی جزئیات درکوو. د طالبانو له ګډون پرته به د غونډې اغیز څوي هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر راوخلو. په نورستان کې د غره خوېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي دي.
تقریبا 25 کسه هیوادوال شهیدان شوي دي او سره په څنګ کې 8 نفره زخمیان شوي دي او د کلی کورونه تقریبا په کلی او جزئي توګه 15 تر 20 کورونه تخریب شوي دي.
نور راپورونه هم درته لرو او په دوهمه نیمایي کې اونیز بحث 25 دقیقې هم لرو چې د دوه غونډې ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. څلور بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل نن د دوه د غونډې دوهم ورځ ده او دغه غونډه لا هم د بندو دروازو تر شا روانه ده. د افغانستان د مدني ټولنو په استازیتوب لږ تر لږه 15 کسان دغه غونډې ته ورغلي دي. او وروستۍ خبره یا وروستۍ پرمختګ دا دی چې په کابل کې د روسیې سفارت ویلي چې د دوی استازی به په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنو له دغو استازو سره نه ګوري. ټاکل شوی چې شاوخوا یو ساعت وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش هم په دې اړه له رسنیو سره خبري وکړي. دا چې د غونډې د بحثونو وروستي جزئیات څه دي تر اوسه له غونډې نه څه راوتلي، همکار مې امید ظهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي. ظهیرمال صاحب، ستړي مشي اوریدونکو ته د دوهې غونډې د دوهمې ورځې په اړه معلومات ورکړي.
مننه لودین صاحب، تازه جزئیات دادی چې د غونډې ګډونوال لیوزان وسته د دویم د نن ورځې په اوږدو کې د دویم ځل لپاره بیا هم سره راټول شوي او د بندو دروازو ترمنځ بحثونه پیل کړي. البته په دغه بحثونو کې خپله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش شته دی او دغه په مشرۍ باندې ترسره کیږي. د دې غونډې له منځه یو ګډونوال چې خپل هویت یې ونه وښتل، چې افشا شي ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې بحثونو کې د دریو مهمو پښتنو لپاره ځوابونه پیدا کړي او په دریو پښتنو باندې امید دغه بحث راټول. لومړی دا چې په افغانستان کې د دوی د اندېښنو په اړه باندې ځواب پیدا شي، چې دلته هدف د امنیت په اړه باندې و چې د افغانستان نړۍ ته او سیمې هیوادونو ته د تهدیداتو او ګواښونو لپاره باید څه وشي. دویم د طالبانو سره ډیل یا تعامل و چې باید څه ډول باندې دوی سره تعامل وشي او د کومې کړنلارې پر بنسټ باندې دوی سره مخته تګ ولاړ شي. او درېیمه مهم بحث یو هغه د افغانستان د راتلونکي سیاسي تګلارې نقشه وه، چې په دې کې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازی ټاکل کېدلې مهم بحث و. نو په دې برخه کې لا د غونډې له منځه ویل کېږي چې د غونډې لومړۍ برخه چې خلاص شوه، یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې توافق باندې نه ده شوی چې څوک باید استازی وټاکل شي، خو دا بحث مهم و. ځینو هیوادونو البته په اکثریت باندې د نوي استازي ټاکل کېدو سره توافق درلوده، خو محدودو هیوادونو دغه برخې نه سره البته مخالفت نه، خو په یو ډول مشروط شکل باندې توافق کړی و. اما بیا هم دعا غونډې وي نورې کېږي چې البته دې په دوام به وسي او له زنګ زنګ به وشي، او بیا به نو د افغانستان په وخت باندې 6 بجې او د دوحې په وخت باندې 3 بجې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د نن د بحث په اړه باندې چې کوم موضوعات شوي رسنیو ته معلومات ورکړي. او یو خبر چې وړاندې وته تاسو مې اشاره وکړه، هغه د افغانستان د مدني ټولنو په سازوالۍ د ګډونوالو سره خبرې اترې دي چې روسیې له دوی سره د روسیې استازو له دوی سره په هغه غونډه کې چې دوی ګډون کړی او اشتراک ونه کړ، دلیل همدا و خود چې د طالبانو سرپرست حکومت ویلي چې دوی په غیر شفاف ډول ټاکل شوي او دوی د عمالي
په توافق باندې دا کار کوي. بله ظهیرمال صاحب، یو موضوع دا ده چې د طالبانو نه ګډون په دغه غونډه کې څه اغیز کړی د غونډې پر بحثونو څه سیوری غوړولی؟ دغه ګډونوالو سره چې تاسو خبرې کړي دوی د دې موضوع په اړه څه ویلي؟
د افغان ګډونوالو له ډلې چې البته د مدني ټولنو په سازوالۍ د غونډې ته ورغلی او هغه ویلي چې فکر دا کړي یا طالبانو سره دا فکر و چې احتمالاً به دا غونډه د دوی تر سیوري لاندې راشي او د دوی نه ګډون به پرې اغېز وباسي، خو داسې نه ده، بلکې د ګډون کوونکو هیوادونو په مستقیم ډول باندې خپلې بې د طالبانو له ګډون خپله هغه اجنډا وي چې دوی ترتیب کړي وي په هغه باندې بحثونه په مفصل شکل باندې او په ډېر جدي ډول باندې پیل کړي دي او مخکې دوی روان دي. دا هغه د یو خبره وکړه چې د تعامل په بحث کې موږ د ګډون کوونکو نه، البته چې د دوی هدف ځانو چې دغه 15 کسان وو او څلور یې البته د غربي هیوادونو نه راغلي، د هغې نه یو یې د افغانستان نه تللی، هغوی ویل چې زموږ دا تعامل کېږي هر څه کېږي، خو مهم بحث باید د افغانانو حقوق په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق او سیاسي مشارکت چې دا باید هر ډول کېږي، چې دا باید شرط وي، اساسي شرط وي او ومنل شي. لاغه نه وروسته تعامل دوی ویل چې هغه سیاسي ډیالوګ د زمينه ورته برابرېږي. اما یو خبره یادول بل ورد لودین صاحب، هغه د افغانستان په اړه د ځانګړي استازي د ټاکلو بحث ته چې احتمال لري د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې پورې چې هغه د فبروري په 26 پورې ځنډیږي او خپله په نیویارک کې ده تر هغې پورې وځنډول شي، اپ دلته توافق ونه شي، خو دلته هغه کړنلاره شاید نهایي شي چې که ټاکل کېږي نوی استازی په کومه کړنلاره او په څه شرایطو باندې.
بله، کور ودان زموږ خبریال امید ظهیرمل چې د دوهې د غونډې د دوهمې ورځې د بحثونو په اړه معلومات راکول. دا چې د دوهې غونډه په مجموع کې د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، بحثونه د افغانستان په اړه څومره اغیزمن یا اغیزناک تمامیدلی شي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا شیبه د چارو شنونکی عبدالصبور عباسی سټډیو سره وصل شوی دی. عباسی صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو له حضور پرته به د دوهې غونډه کومې پایلې او اغیزې ولري؟
زما په نظر باندې او طالبان چې دی اوس افغانستان کې حکومت دی، قوت دی، طاقت دی، نو د طالبانو د حضور نه پرته نو هلته به څه نظریاتي او فکري او تصوراتي بحثونه وشي، خو تطبیقي اړخ به یا بالکل د نشت برابري او یا به ډېر کمزوري.
بله، او عباسی صاحب څه فکر کوئ، طالبانو ولې په دې غونډه کې خپل ګډون رد کړ یا دغه غونډه په یو ډول سره تحریم کړه؟ د دوی ویره له څه شي نه و؟
خو لودین صاحب، دار چا خپل ترجیحات دي. طالبان یو وخت کې غورځنګ او تحریک او اوس هغه په حکومت باندې تبدیل شوی، نو د طالبانو خپل ترجیحات دي. لکه د هغې په ترجیحاتو کې دا ده چې د موجوده د افغانستان حکومت دې تسلیم کړی شي، د ټولو ملکونو سفیران دې رای شي، کومې پیسې چې منجمد شوې دي هغه دې خلاصې کړی شي، وغیره داسې نور شیان هم لري. او دې غونډه کې د هغې طالبانو چې کوم ترجیحات و هغه پکې نه څېړل کی. دې کې د مدني ټولنو ترجیحات یا د طالبانو د مخالفینو ترجیحات یا ملل متحد چې کوم ترجیحات لري هغه باندې باس کیږي. نو طبي خبره ده چې اوس طالبان وایي چې زمونږ ترجیحات پکې د سره سیړل کیږي نه، او هغه د نظره غورځول شوي دي، نو موږ هم شرکت نه کوو.
بله، او عباسی صاحب، یو بحث دا و چې له افغانستان سره به د نړیوال تعامل په همغږۍ پکې خبرې کیږي، او په همدې ارتباط باندې ملګرو ملتونو داسې ویل چې ممکن دوی یو ځانګړی استازی هم وګماري د افغانستان لپاره، یا کم تر کمه د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو باندې سلا وشي. فکر نه کوي چې دغه اړخ د افغانستان یا د طالبانو د حکومت په ګټه و، ځکه د طالبانو حکومت نړیوال او سیمه ییز تعامل پسې ګرځي؟
دا لودین صاحب، دا خو بس خبرې دي کنه. او طالبان چې دي نړۍ ورسره ښه روابط دي، سفرونه کوي، ترکیه کې سفارت نمائنده ورته د استنبول قونسلګری کې ورک خپل، او دا زمونږ ګاونډي ملکونه چې دي هلته ورته سفیر ومنه، ایران سفیر منلی دی، چین ته سفیر لاړ، دوحه کې ناست دی. نو طالبان اوس هغسې زغت او فشار لاندې نه دي چې څوک به ورته ووایي چې تا سره ملل متحد ښه تعامل کوي او دوی به منډې ورپسې ووایي. طالبان خو حکومت دی هغه دی، او د ټولو ممالکو تعاملات ورسره شته دي، او د دې زما په خیال دا خیال دی چې دا تعاملات او دا شیان دا به په طبیعي توګه باندې به خپله فعال شي، نو دوی ځان داسې ډېر مجبور نه ګڼي.
بله، او فکر کوي عباسی صاحب چې دغه تعامل چې اوس دی دغه کافي ده، ځکه که د سیمې هیوادونه له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، دې خواته مثلا اروپایي هیوادونه یا په مجموع کې لویدیځ هیوادونه بیا د تعامل کچه ډېره کمه ده؟ مثلا تر اوسه یو اروپایي هیواد هم نه دی حاضر شوی چې د طالبانو سفیر یا استازی ومني، او برعکس دوی هم په کابل کې خپلې ډیپلوماتیکې ادارې نه دي پرانیستې. فکر نه کوي چې د افغانانو اړتیا ده چې کم له کمه لویدیځ کې هم تعامل وي؟ دلته خو اړتیاوې دي د افغانانو هم.
خو دا خبره خو صحیح ده چې دغه اوس چې کوم تعاملات دي یا کوم روابط دي دا خو د کفایت په حد کې نه دي. خو طالبان دا وایي که موږ مقاومت وکړو او ودرېږو نو داسې حالت به راشي چې لویدیز به هم رامات شي، لکه دا نږدې ممالک چې رامات شو هغې به هم راوات شي. نو اوس طالبان خو وایي چې شریعت دی او اسلام دی او قرآن دی او جهاد دی، نو داسې زر زر چې د خپلو مواقفو نه تیریږي، بیا خو دوی سره هم څه دینی او شرعي
پوښتنه کوم په دې هیله چې وخت هم د تاسو ډېر ونیو، فقط دا مې غوښتل پوښتم چې د طالبانو ویره له دې نه هم و چې ملګري ملتونو به په دې غونډه کې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکلو وړاندې نه د طالبانو سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او دغه راز د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په زغرد د ځانګړي استازي لټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. ستاسو په نظر طالبان ولې د ځانګړي استازي لټاکل کېدو نه په ویره کې دي؟
طالبان خو ځکه په ویره کې دي چې طالب خو وي چې زموږ حکومت دی، خیر خیریت دی، امنیت قائم شوی دی، معاملات روان دي، نو ته چې اوس ماته ځانګړی استازی ټاکې نو ته خو دنیا ته دا تاثر ورکوې چې دلته جنجال شته، او دلته خو د فیسبوک نه او د رادیو نه اخوا سه جنجال نشته. عملا افغانستان 100% طالبانو کنټرول لاندې دی، نو هغه خپله خو دا تسلیموی نه شي کنه چې خو دا دعوه کوي چې 100% ما کنټرول لاندې دی. اوس چې ته ورته ځانګړی استازی ټاکې نو مطلب خو بیا خو څه مسله شته کنه؟
و یعنی په یو ډول سره د طالبانو حکومت ولی ننګول د ځانګړي استازي کور مودان مولانا عبدالصبور عباسی و چې لازادې رادیو سره د دوه د غونډې پر اغیز او احتمالي پایلو خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو د افغانستان ختیستا د طالبانو په حکومت کې پیښو ته رسیدو وزارت اېد کړی چې د نورستان په نورګرام کې د غره خوېدو په پیښه کې لکتر لګه 25 کسان مړه شوی دي. د دغه پیښې له کبله ګڼ شمېر کورونه هم زیانمن شوي. دا چې وروستي جزئیات څه دي زما همکار روحلان وري په دې اړه دا راپور راستولی.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې نکاري کلی کې د غر خوېدو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ځایي اوسیدونکو وایي پیښه تېره شپه 12 بجې د زیات ورښت لامل رامنځته شوې ده. خالد افغان او صاحب داد همدرد:
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه نکره په نوم کلی کې نن شپه سخت باران له ورښت لامله غرونو څخه کاڼي خوېدلې او اوس مهال 15 نفر شهیدان لرو او 2 زخمیان، 40 نور لا درکه شوی، او د نورګرام ولسوالۍ ولسوال صاحب او نور منسوبین پیښې ځای ته رسیدلی او لا درکو کسانو په لټه کې دي.
تقریبا 45 پورې ویل کېږي چې کسان شهیدان دي او یو څه کسان ټپیان هم دي. د نورګرام ولسوالۍ پرسونل، امنی قمندانې او د ولسوالۍ مسؤلین ټول ساحو ته تللي دي، ولسی خلک هم ساحې ته تللي دي. کوشش کوي چې وژغوري، خو مسله دلته دا ده چې ساحه سخته ده نو امکانات کم دي، په کار ده چې ډېر امکانات ورته برابر شي.
د یاد ولایت چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو اوښتو خبر ورکوي. د نورګرام ولسوالۍ مرستیال ګوهر رحمان د پیښې ځای ته رسېدلی وایي:
12 بجې شپې دا کلی اخري څوږي تقریبا لودرې دنې غړغړ کیږي راغلو دې کلی طرف ته. کاشفانه تقریبا 25 شهیدان شوي دي، 45 شپه پورا مکمل تخریب شوي دي. درې کسان خو اوس یو ماشوم دی، یو زنانه دی، یو همدغه زموږ ورور دی، اوس خو سر یې دغه غټ تیږه نیولې دي. نور معلومات نه لرو چې دا څوک به. دغه درې کسان پیدا کړی دي، نور 2 زخمیان او تقریبا دغه 2 کسان ورک دي لا درک ده.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې د بارانونو او واورو پر مهال دغه ډول مرګونی پیښې پکې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو را سره وسې وړاندې د افغانستان په اړه نورو راپورونو ته هم راځو. د غراز په دوهم نیمایي کې 19 بحث 15 دقیقې هم په ژوندۍ بڼه واوري چې د دوه غونډې ته ځانګړې شوی، خو اوس ورځو منځني ختیسته. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل لخوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي. ریاض المالکی نن د هاګ په محکمه کې د هغې تاریخي غونډې په پایل کې دا خبره وکړه چې د اسرائیل لخوا د ځمکو د 50 کلن اشغال د قانونیتوب په اړه ترسره شوی. همکار مې صفي الله ستانگزي دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په سټوډیو کې د ستانگزي سب ستړی مشه د دې غونډې او د غراز د فلسطیني ادارې د نوې غوښتنې په اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه کوم. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمه چې په هاګ کې ده د هالندي وات هلته نن هغه تاریخي د محاکمې جریان پیل شوی دی چې پکې د سیمو د 50 کلن اشغال د قانوني توب یا نه قانوني توب په ارتباط باندې هلته بحث کیږي. دغه محاکمه یا دغه جلسه د ملګرو ملتونو په غوښتنه باندې ترسره شوې ده څو د دغې محکمې د قاضیانو او متخصصینو نظر ورکړل شي. خو که څه هم چې اوسنۍ دوره به شپږ ورځې دوام کوي، په دې موده کې به د فلسطین او اسرائیلو لوري او مدافع وکیلان خپلې څرګندونې او نظریات اوروي او د قاضیانو پوښتنې به ځوابوي او خپل دریځونه به بیانوي. خو داسې ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې قاضیان به ښایي په میاشتو وخت ونیسي چې په دې مورد باندې خپله طرحه وړاندې کړي. البته د ملګرو ملتونو تاکید په دې باندې دی چې د یو دو جلا دولتونو د تشکیل په رابطه باندې نظریات واورول شي. په هر صورت د فلسطینی یا د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی نن د دې غونډې په پیل کې وویل چې د عدالت نړیواله محکمه باید د فلسطینی سیمو د خبرې ازمکو اشغال ناقانونه وګڼي او سمدستي دغه اشغال ته د پایټکی کېږدي، په دې هیله باندې چې په راتلونکي کې دوه جلا دولتونه رامنځته شي. د ده ټینګار دا و چې دمګړی په غزه کې د خبره په غزه تړانګه کې د اسرائیلو لخوا دوه اعشاریه درې میلیونه فلسطینیان په غزه کې چې نیمایي د خبره ماشومان دي، دوی له خپلو کورونو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، بمبار شوي دي، وژل شوي دي او ټپیان شوي دي او له لوږې سره مخ دي. همدارنګه دوی ویل چې په ټوله کې 3.5 میلیونه فلسطینیان په ختیځه غاړه کې د بیت المقدس په شمول دوی له مستعمره کېدو سره مخ دي، له دوی سره تاوتریخواله کیږي د اسرائیل لخوا. د اسرائیلو چارواکو دمګړی د همدغې محاکمې د پیل په ارتباط باندې څه نه دي ویلي، خو کارپوهانو له هغې ډلې یو کارپو پاول رایخلر ویلي دي چې د اسرائیلو حکومت به د امنیتي ملحوظاتو په خاطر باندې د دغو سیمو د اشغال دوام ته ادامه ورکوي او دا به خپل دریځ راوړي چې ګواکې هلته امنیتي مسایل شته او امنیتي اندېښنې اسرائیلو ته متوجه دي. خو ریاض المالکی وویل چې د اشغال مسله تر امنیتي اندېښنو او امنیتي مسایلو ډېره ورهاخوا ده او ډېره پراخه لمن لري. په هر صورت د 50 کلن اشغال د قانوني توب یا نه قانوني توب په ارتباط باندې دغه جلسه په داسې حال کې پیلېږي چې دمګړیان په غزه تړانګه باندې د اسرائیلو بمبار او بریدونه روان دي او اوس د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې که زموږ یرغمل شوي کسان را خوشي نشي نو موږ به پر رفح باندې هم خپل بریدونو ته زور ورکړو.
بله، ډېره مننه اوریدونکو. وامر ودل چې د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د عدالت له نړیوالې محکمې وغوښتل چې سمدستي د اسرائیل له خوا د سیمو اشغال ناقانونه وبولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
وسام ورزو اورزګان ته لزکلو سره لیونی مینا. اورزګان کې یو مور هر ورځ خپل معلول زوی خونځی ته پښاوړي. د اورزګان ولایت مرکز په ولاتیرن کوټ کې یو مور چې د کورنۍ پر سرپرستی هم ورته غاړه ده، دغه معلول زوی تر مکتب رسوي. تفصیل په دې راپور کې اور.
زه د دې په ګوډی څیر یم، ورور دې چې د باندې یو څه کېدل لري، ما ته وایي وای چپلی را وا ما ته کالی را.
لا دردونو او فریاد څخه ډکه دا خبرې د اورزګان ولایت په مرکز ترن کوټ کې د یوې کونډې اورزګانی مور دی چې د خپل یوازنی زوی د شراتلونکي لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. دا کونډه مور له زده کړو سره د لیونی مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لس کلن محمد کریم چې معلول دی ښوونځي ته په شا وړي. نوریا وایي ځکه هر ورځ خپل زوی ښوونځي ته په شا باندې وړي او راوړي تر څو هغه ډاکټر سي او په راتلونکي کې خپلې ټولنې او کورنۍ ته خدمات وکړي.
دا غلط چې دی، دا زموږ فطرت دی، دا پښپژن سیم کې دی چې دا دی چې موږ وخره غلې دي چې ما دا سړی په پشاره وسلې دي، په پشا مې دا سړی کې د خړې چې په ګاډي کې را وسلې یم، په پشاره پشا کړې دي، په هیڅ کې بالا نه سمړای، په هیڅ کې نه سمړای. زه غواړم چې دا سړی د ډاکټر جوړ شي، زه په دا وساسم، زه نه دا لاته به شک تړی یم. دوغونی پزیریږم ورور، زه دوغونی پزیریږم چې دایره باندې وځي لازم دریو څلور واره ته تور زه مو ته ګورم چې کښنیانو په ډبرو نه ویشتلې دی، یاله تر اتوار خړې نه وهلې یې نه. زبی شده در سر پخواریم در او سر سریم چه ارزایی زده در سر داره.
در لسکلن محمد کریم دواری پشی پلچ سوی او پلار شاو خوش پش کالوران دی در تیری شلکلن جگری پر محال و جل سوی دی اوس محال د خپلې مور او یوې کوچنۍ خور سره ژوند کوي. نوموړي وایي هیله یې دا ده چې ډاکټر سي.
زه په دغه مکتب وایم چې زما مور زما قربان زما ټوله قربان زما سره خوشحاله شي چې زه په راتلونکي کې ډاکټر زه غواړم چې ما ته څوک بس کاله چې زه په خواري مکتب ته ځم. مور مې مریضه ده د دوا روپۍ غواړي هر شی غواړي د کور
پریا وایی محمد کریم ترگنو ډاکټرانو وړي خو وایي هغوی ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده. د دې کلي مشر محمد رحیم وایي محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خو وایي اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی.
یا دا زموږ د کلي دی ډېر مسکین دی یتیم دی یوه مور یې د بل شی نه لري پر دغه حال باندې مکتب تم ځي خوراکۍ ټوک ټوک دی در بدره دی وایي به د پر دنیا شی مرسته چا نه ده ورسره که پر دغه حال باندې مکتب ته روان دی د شپږ سیم په شپږم سیم مکتب کې دی.
اوریدونکو د پروګرام د خبري ټولګې د پای چې بوت نږدې شوی اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
نیوی افغان انجلی په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لرې کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنکي او یو همه شموله حکومت دوی من سره نه وړي. اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمینه سازي دی وکړي، یو جوړ جوړی دی وکړي د افغانستان له حکومت سره چې د ښځو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی. او بل د ځوانان د بیکاری په کله دی وغږیږي، ځکه ځوانان بیکار دي، کار نسته، روزګار نسته، ورځ په ورځ فقر زیاتیږي. د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي. نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګي کې اول نمره وم. ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځي ته تلو، خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلی دي، موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي.
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان را وسړلو، دلته کار روزګار نشته. زموږ څه شی وکړو؟ حیران پاتې وو. کار روزګار بخې شته ده نو، فامیل والا هم ټول بېکاره دي. غریبي ډېره زیاته ده، اقتصادي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوحې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. کار روزگار نسته سی چی شی وکړو؟ د دوحې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي، غریبانانو سره مرسته وسي.
وروره ګونده، دغه د قطر غونډه چې ده هم دې ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي، رسنۍ نه مخلوق د پکر سره دغه بېخي څوک دوی نه مني. زما دې پخته کسه نیکه موږ یې سزا کړو. مونږ د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دی، ګرده پر پزه دي، رسنۍ نشته، چاته سړی وژاړي. پکر بېکاري، بې خپل ځانه بل څوک نه مني، خپل ماشونه اخلي، خپل په کورو زندانو کې سپاره دي. چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 نه، د ښار وایي چې د فاسدې ادارې خلک یې. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي، د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي، ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو. نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي. دا جهانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي. الا خلک بېسنه په څنګه دي وروره، په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولېږي، نه غریب نه نه ګاډي وهم، والله خدای خپل یو فضل کوي. دغه زموږ د غدغۍ رسنۍ چې نشر کوي وروره، موږ خو والله والله ناشد علاوه دربار.